السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته خره غلست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د کب یهود 15مه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د مارچ له 6مې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. دا خبرونه نن زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي افغانستان ته د امریکا او ناټو نوي استول شوي پوځیان به د ملي اردو په بېلابېلو صنفونو کې د روزنې او سلام مشورو ماموریت پیاوړی کړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د فرانسې ولسمشر د روسیې له ولسمشر څخه غوښتي چې د بشار اسد په سوریه کې د اوربند منلو ته قانع کړي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه واورئ. د امریکا متحده ایالاتو پر طالبانو غږ کړی چې د افغان حکومت د سولې د نوي پلان په اړه جدي غور وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نوي هجري لمریز کال لپاره د پوځي عملیاتو د پلان تیاری بشپړې کړې دي. او په نړیوالو خبرونو کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت په پلان شوې پرانیسته کې د ګډون په اړه غور کوي. بشپړ خبرونه. متحده ایالاتو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغان حکومت د سولې د نوي پلان په اړه جدي غور وکړي. د جنوبي او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل افغان ولسمشر اشرف غني له طالبانو څخه هسې چې د دې ډلې ویان ویلي تسلیمېدل نه غواړي. میرمن ویلز وویل ما د افغان ولسمشر خبرې واورېدلې چې د باعزته بهیر وړاندیز یې کړی. هغې زیاته کړه چې د ښاغلي غني وینا له وسلوالو طالبانو د تسلیمۍ د غوښتنې په معنا نه بلکې په یو سیاسي چوکاټ کې د سولې د باعزته بهیر وړاندیز و. افغان ولسمشر تېره اونۍ د کابل د پروسې په کنفرانس کې د سولې لپاره خپله طرحه اعلان کړه خو طالبانو په پرله پسې ډول له امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنه ټینګار کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نوي هجري لمریز کال لپاره د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو پلان او چمتووالی بشپړ کړی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادۍ راډیو ته وویل چې د نصرت د عملیاتو پلان به د پسرلي له پیل سره سم عملي شي.
کاملا موږ امدرسي نیولې ده په ژمي کې کومو ځواکونو چې سلاحو ته وسلو ته وسایطو ته ضرورت لرو هغه مو اکمال کړي دي. ښوونه روزنه مو ښه کړې ده او د مهماتو د عاشي د البسیک مو اکمالات مو په تاسو کړي دي.
ښاغلي وزیري زیاته کړه چې د دې عملیاتو په پلان کې په ځانګړي ډول د هغو نیمګړتیاو پر لرې کولو تمرکز کیږي چې تیر کال ورسره مخامخ وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکی دفتر وایي چې د نوي میلادي کال له پیله په ټول افغانستان کې تر 20 زیات افغانان له خپلو سیمو بې ځای کېدو ته اړ شوي دي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې یوازې په میدان وردګو ولایت کې د حکومت د یوې مخالفې وسلوالې ډلې او د حکومت د یوې پلوي ملیشي ډلې ترمنځ د جګړو له کبله 4500 کسان د خپلو مینو او کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل اونیز راپور کې همداراز ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې له پاکستان څخه نږدې 1500 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. له ایران څخه بیا تر 5000 زیات کسان په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي او 9500 نور کډوال په جبر ایستل شوي دي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ټینګار کړی چې څو دا خبره یقیني کړي چې سوریه به د یو میاشتني اوربند لپاره د ملګرو ملتونو پریکړه لیک به تردیده مني. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي چې دا غوښتنه ماکرون پرون له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې یاده کړه. د فرانسې او روسیې ولسمشران یوه ورځ وروسته له هغه ټلیفوني خبرې کوي چې سپینې ماڼۍ د سوریه په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې د بشار اسد له رژیم څخه د ملاتړ له کبله پر روسیې سخت انتقاد وکړ. د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو تر ټلیفوني خبرو مخکې د سوریې ولسمشر بشار اسد ویلي وو چې دی په غوطه کې پوځي عملیاتو ته به دوام ورکړي. د فعالانو په وینا په دې سیمه کې د فبروري د 13مې نیټې راهیسې چې د سوریې حکومت پرې پوځي عملیات پیل کړي تر 600 زیات ولسي خلک وشل شوی دی. ولسمشر دونالد ترامپ وایي چې په می میاشت کې په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت په پلان شوې پرانیسته کې د ګډون لپاره اسرائیلو ته پر سفر غور کوي. نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په پیل کې وویل، موږ به په دې اړه خبرې وکړو، موږ راتلونکي کې ګورو او که چیرې ما وکولی شوی ګډون به پکې وکړم. د اسرائیلو صدر اعظم په دې لیدنه کې ولسمشر ترامپ ته وویل د اسرائیلو خلک به د امریکا دا پریکړه چې خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقالوي د عمرونو لپاره په یاد وساتي. ترامپ تیر کال هغه مهال عربي نړۍ او نور متحدان یې په غوسه کړل چې اعلان یې وکړ چې متحد ایالات بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او خپل سفارت به هم له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. او وروستی خبر، برتانوي رسنۍ وایي هغه سړی چې په ناڅرګندو موادو له ککړېدو وروسته سخت ناروغ شوی په اصل کې پخوانی روسی جاسوس دی چې سیرګي سکریپال نومیږي. چارواکو د دې سړي د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو برتانوي رسنیو پرون نوموړی سکریپال وباله، څوک چې په 2006 میلادي کال کې برتانیا ته د دولتي اسرارو د ورکولو په تور په روسیه کې په 14 کاله بند محکوم شوی و. د روسیې د پوځي استخباراتو دا پخوانی صاحب منصب چې اوس 6 کلن دی په هغو څلورو زندانیانو کې و چې مسکو له امریکا سره په 2010 کال کې د جاسوسانو د تبادلې د یو توافق له مخې خوشې کړل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه کتلای شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده. د دې خبرونې په دوام کې وبوري چې سلګونه بهرني روزونکي د افغان پوځیانو د روزنې د پروګرام په ترڅ کې د ملي اردو په قطو کې ځای پر ځای کیږي.
څنګه کومندو بهکا خولي اردو شو، نو هلته ضرورت دی چې دغه ښوونه روزنه او په پلانګزارۍ او په مشروع ورکولو کې د دوی کسان زیات شي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د صحرایي محاکمو پر سګنیو پیښو اندېښنه ښودلې. د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د ټاپي نه لیکې له پروژې سره یو ځای له ترکمنستان څخه د نوري فایبر د غځولو چارې پیل شوې دي.
تقریبا اوس 30 کیلومتره موږ تاسو ته داس پایپ لاین لرو، د دې په انتظار باندې موږ ان شاء الله فایبر انګلیو لرو چې د افغانستان لپاره ډېرې اقتصادي پروژې ده.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې د فرانسې ولسمشر د روسیې له ولسمشر څخه وغوښتي چې بشار اسد په سوریه کې د اوربان منلو ته قانع کړي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغانستان ته نوي رسیدلي امریکایي او د ناټو سرتیري به په ځانګړې توګه د کومندو ځواکونو، سرحدي قواوو او هوایي ځواک په برخو کې د افغانستان د ملي اردو د روزنې او سلام مشورو ماموریت پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې پنټاګون وایي سلګونه تازه‌دمي سرتیري د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په وروستیو څو ورځو کې افغانستان ته استولي دي. په دې اړه د اجمل اند په راپور کې نور تفصیل واورئ.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رډيو ته وویل د هوایي ځواکونو په پیاوړتیا او د کومندوز ځواکونو په ښه تجهیز او روزنه کې په وروستیو میاشتو کې د امریکا او ناټو د نورو غړو هیوادونو په همکارۍ ښه پرمختګونه شوي. د ښاغلي وزیري په وینا افغانستان ته د ناټو نوي رسیدلي سرتیري به د افغان ملي اردو د روزنې، تجهیز او ملاتړ روان بهیر نور هم پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې پنټاګون وایي سلګونه تازه دمي سرتیري په وروستیو ورځو کې افغانستان ته رسیدلي څو دغلته د کنډکونو په سطحه د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو ویان ټام ګریسبک د نوو امریکایي سرتیرو د رسیدو په اړه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي هدف دا نه دی چې د افغانانو لپاره جګړه وشي، بلکې افغانستان ته د رسیدلو نوو امریکایي سرتیرو هدف دا دی چې دا زړور افغان سرتیري وروزي څو دوی خپله د خپل ځان لپاره جګړه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری وایي دوی د افغانستان د دفاعي ځواکونو په بیلابیلو برخو کې د امریکا او ناټو د سرتیرو ملاتړ، سلام مشورې، روزنې او تجهیز ته اړتیا لري. نوموړي هغه څو برخې چې افغانستان ته د ناټو نوي ورغلي سرتیري به پکې د افغان اردو ملاتړ وکړي داسې یادې کړې.
نو هلته ضرورت دی چې دغه ښوونه روزنه او په پلانګزارۍ او په مشروع ورکولو کې د دوی کسان زیات شي تر څو هغې ته رسیدګي وکولی شي. او د دوی تر څنګ سرحدي قواوې د وزارت دفاع سره یو ځای شوي دي. یو دوه کلن پلان جوړ کړی دی چې سرحدي قواوې په پښو باندې ودرو، محکمات یې په پښو باندې تصحیح کړو، تجهیز یې کړو او سر نه ښوونه روزنه وکړو. نو د دوی لپاره هم کسان ضرورت دی چې زموږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي، حتی تر کنډکټر ساتي پورې، ځکه مشورې ورکړي او پلان ګزاري ورسره او په خپله باندې په تصفیه او تجهیز کې. یا هوایي قواوې زموږ درې چنده کېږي، نو د دې لپاره دغه قواوې ضروري دي چې هر څوک چې راځي په دغې برخه کې زموږ سره مرسته کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي که څه هم طالبانو په سګني شمې کې د نورو کلونو خلاف جګړه نه وه درولې، خو په مقابل کې حکومتي لوري هم پر ژمنیو پراخو عملیاتو سربیره د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې یو لړ پلانونه عملي کړل سو د پسرلي لپاره چې وسلوال پکې عموما بریدونه او جګړې زیاتوي بشپړ چمتووالی ولري. د جنرال دولت وزیری په وینا د افغانستان د دفاع د وزارت لخوا د نصرت په نوم د عملیاتو پلان هم بشپړ شوی چې په نوي هجري لمریز کال کې به پیل شي. افغان حکومت په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره غاړه نرمه کړې، خو چارواکي وایي د هغو پر ضد به چې سولې ته غاړه نږدي د جګړې ډګرونه تاوده وساتي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر روان لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تشدد او په ځانګړي ډول د سهارایي محاکمو پر زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تشدد او سهارایي محاکمو عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په دې اړه نور تفصیل ناجیه ساپۍ له کابله په خپل راپور کې اوروي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون په هیواد کې د ښځو سهرایي محاکمې د بشر ضد عمل ګڼي وایي د روان لمریز کال له پیل راهیسې له دوی سره د سهرایي محاکمو نه قضیې ثبت شوې دي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ښځو پر وړاندې دغه سهرایي محاکمې تر ډیره په هرات، بادغیس، فاریاب، تخار او غور کې ترسره شوې دي. نوموړي دغه شان وویل امنیتي ارګانونه باید د نورو ورته قضیو د مخنیوي په هدف د سهرایي محاکمو د عاملینو د نیولو په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د افغانستان د بشر حقوقو په هیواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د زیاتېدو اندېښمن دی او تر ټولو د اندېښنې وړ مسله په روان لمریز کال کې د ښځو سهرایي محاکمې دي چې ښځې پکې په خپل سري ډول مجازات کېږي.
دغه کمیسیون وایي سهرایي محاکمې د بشري حقونو نه سرغړونه ده چې تر ډېره د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤلو وسلوالو ډلو لخوا ترسره کېږي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي ناموسي وژنې، جنسي تېري، وخت مخکې ودونه، وهل ټکول، اقتصادي ستونزې، سهرایي محاکمې او ښځو ته سپکې سپورې ویل په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له مهمو مواردو شمیرل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې سموده وړاندې د تخار په چعاب ولسوالۍ کې یوه ښځه په سهرایي محاکمه کې د ناروا اړیکو په تور د یو شمېر کسانو لخوا ووهل شوه. پخوا تر دې شاوخوا دوه کاله مخکې غور په ولایت کې د رخشانی په نوم یوه نجلۍ له کوره د تېښتې په جرم په یوې سهرایي محکمې کې ووژل شوه او په کابل ښار کې د فرخون دې په نامه بل انجلۍ د قران کریم د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووژل شوه. له دې ټولو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ارګانونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو د نیولو په برخه کې خپلې هڅې تیزې کړې او په بیلابیلو ولایتونو کې د سهرایي محکمو په تړاو لسګونه تنه نیولې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تمام مجازات سهرایي کې
ټول هغه مجازات او سهرایي محاکمې چې د یو شمېر کسانو لخوا ترسره شي
شوی، پولیسو یې په وړاندې خپل اقدامات کړي، یو شمېر کسان یې نیولي هم دي. له دې ډلې دوه تنه په فاریاب او اووه تنه په بدخشان کې نیول شوي او د ټولو دوسیې لوی څارنوالۍ ته استول شوي دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندې ریا دادرس ازادي راډیو ته وویل د روان لمریز کال له پیله تر دې دمه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 119 قضیې له دوی سره ثبت شوي دي. دغه وزارت له دیني عالمانو او د جومات له ملا امامانو هم غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او صحرایي محکمو د مخنیوي په هدف خلکو ته تبلیغ وکړي.
وبجې او 15 دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. د لویدیز ورځپاڼو مخکتنه نن ملالۍ بشیر کړی ده.
طالبانو ته د ولسمشر د سولې وړاندیز یو ځل بیا د نړیوالو رسنیو د پام وړ ګرځېدلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکا پر ملاتړ سربیره طالبانو ته د افغان حکومت د سولې وړاندیز له خنډ سره مخامخ سوی دی. د ورځپاڼې په وینا سخت دریځو په خپلو مخکینیو غوښتنو کې هیڅ تغییر نه دی ښودلی. هغوی له امریکا سره د مذاکراتو غوښتنه کړې وه، نه له افغان حکومت سره. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان او پاکستان ته د مخکینی لوړ پوړي ډیپلوماټي لورل میلر څرګندونې هم لیکلي دي. میرمن میلر ویلي امریکا باید روښانه کړي چې په څه اړه مذاکرات غواړي او بهرني ځواکونه به کله له افغانستانه وځي. دغه پخوانی امریکایي ډیپلوماټي چې په راند موسسه کې په بهرنۍ پالیسۍ کې د متخصص په توګه کار کوي، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي کافي نه ده وویل سي چې د سولې دروازه پرانستې ده، باید د سولې پروسه پیل سي او د دې کار امکان ته لاره پرانستل سي. شیکاګو ټریبیون ورځپاڼې هم په دې اړه مقاله خپره کړې ده او لیکلي دي په کابل کې د جنوري میاشتې خونړیو حملو ته په کتو طالبانو ته د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز یو ډیر مهم ګام دی. ورځپاڼې په ویلسن مرکز کې د جنوب آسیا په برخه کې د لوړ پوړي مرستیال مایکل کوګلمن څرګندونې خپرې کړې دي. کوګلمن ویلي د ولسمشر غنی وړاندیز په نظر کې نیولو سره تر اوسه د سخت دریځو په عمل کوم تغییر نه دی لیدل سوی. د شیکاګو ټریبیون په لیکنه د افغانستان ګاونډیان د دغه هیواد لپاره د امریکا پر ستراتیژي شک لري. ورځپاڼې اشاره کړې چې لیدل کېږي پاکستان، ایران او روسیه په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو سره په نیابتي جګړه کې ښکېل دي او د جګړې په دوام کې شایي خپله ګټه ویني. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې یو پخوانی جګړه مار تر اوسه ستونزې جوړوي خو خبرې د سولې کوي. ورځپاڼې له شوروي اتحاد سره له جګړې نیولې له القاعده شبکې سره تر اړیکو او د کابل د کورنۍ جګړې پورې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ژوند او د سولې په اړه د هغه رول ته کتلې دي. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په وینا حکمتیار ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګټور رول لوبولای سي. ګلبدین حکمتیار له نیویورک ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې همداراز ویلي چې سوله غوښتنه او مسؤلیت دی. د حکمتیار په وینا د سولې د خبرو لپاره منځګړیتوب پیل کړی دی او په دوامداره توګه د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره په تماس کې دی. د حزب اسلامي مشر دا هم ویلي چې د طالبانو کسان کولای سي د سولې پروسې ته تر ننوتلو مخکې د ګوند غړیتوب ترلاسه کړي. نیویورک ټایمز همداراز لیکلي چې افغان حکومت له حزب اسلامي سره توافق له لویو لاسته راوړنو څخه بولي، خو ورځپاڼې د نظامي او ډیپلوماټ څېړونکو له قوله لیکلي چې وایي له حزب اسلامي سره پر سیاسي توافق لیک سربیره اوس مهال په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې هیڅ کمی نه لیدل کیږي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي له ترکمنستان څخه افغانستان ته د نوري فایبر د غځولو چارې پیل شوې دي. د دې وزارت سلاکار پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پروژه افغانستان ته ډیره مهمه ده. هغه زیاته کړه چې اوسمهال هیواد ته د نوري فایبر د لیږد څو پروژې تر کار لاندې دي. په دې اړه تفصیل اکرام الله اکرام اوروي.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي له ترکمنستان څخه د نوري فایبر پروژې په عملي کېدو سره به د انټرنیټي خدماتو په وړاندې کولو کې ډیر بدلونونه راشي. د دغه وزارت سلاکار خان زمان امرخیل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه پروژې عملی کار پیل شوی او بشپړېدو سره به د انټرنیټي خدماتو ستونزه هوار شي.
ترکمنستان له لارې د ټاکې پروژې په دغه انتظار کې چې افغانستان کې پوښه تقریبا 130 کیلومتره منځ ته د ګاز پایپ لاین د دې په انتظار باندې ان شاء الله فایبر انګلیو لرو چې د افغانستان لپاره ډېرې اقتصادي پروژه ده.
د نوري فایبر دا پروژه د ټاپي پروژې سره یو ځای له ترکمنستان څخه افغانستان ته انتقالیږي چې نیمروز، هرات، کندهار او هلمند ولایتونه تر پوښښ لاندې راولي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په وینا دغه پروژه به نورو ولایتونو ته هم انټرنیټي اسانتیاوې برابرې کړي. تر دې وړاندې افغانستان له چین سره هم د نوري فایبر پروژه لاسلیک کړې او دغه پروژه چې له بدخشان څخه تیریږي دغه هیواد به د معلوماتو په ترانزیټي مرکز بدل شي او د واحدو په ډیرېدو سره د انټرنیټي خدماتو بیه به هم کم شي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په وینا افغانستان دا مهال په پام کې لري چې له تاجکستان او قرغزستان څخه هم نوري فایبر افغانستان ته انتقال کړي چې په دې سره به تر راتلونکو 15 کلونو پورې نه نورو ولایتونو ته هم انټرنیټي اسانتیاوې برابر شي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان له ترکمنستان څخه افغانستان ته د نوري فایبر انتقال له اقتصادي پلوه ګټور ګڼي. د کابل پوهنتون استاد سیف الدین سیحون وای د دې پروژې په عملي کېدو سره به تر یو حده د فساد مخنیوی وشي او د دولت عواید به میلیاردونو ډالرو ته پورته شي. د وای افغانستان د دې وړتیا لري چې د انټرنیټي خدماتو له لارې خپل عواید زیات کړي. دا په دې معنی چې کچېری د اعتماد ورکونې او کریډیټي سیستم له لارې د خلکو عواید د خلکو لخوا دولت ته انتقال شي، 50 تر 60 سلنه د دولت عواید زیاتېږي چې 2.5 تر 3 میلیارډ ډالر کېږي او دا د بودیجې د تمویل ډیره ښه سرچینه ده. خو له دې سره سره په دغه هیواد کې د انټرنیټي خدماتو نه چټکتیا د خلکو له انتقادونو سره مخ شوی چې اوس یې د ملي شورا یو شمېر غړي هم تاییدوي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي زکیه سنگین وای دا مهال انټرنیټي خدماتو په ځانګړي ډول د دغو خدماتو چټکتیا د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو نورو ښارونو کې هم ستونزې لري او په ډېری ولایتونو کې خلک ان دغه خدماتو ته لاسرسی هم نه لري. نوموړي هیله ښیي چې له ترکمنستان نه افغانستان ته د نوري فایبر د پروژې په پیلېدو سره بدا ستونزې هوارې شي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي دي څو دا ډاډمنه کړي چې سوریه به د اوربان لپاره د ملګرو ملتونو وروستی پریکړه لیک له کوم ابهام پرته مني. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي ښاغلي مکرون دا غوښتنه له ولسمشر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. تفصیل اجمل اند اوروي.
د بشری مرستو کاروانونه باید له کوم خن پرته د سوریې په ختیځ کې د غوتې د سیمې ټولو اړو خلکو ته ورسیږي. دا غوښتنه د دوشنبه په ورځ د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په ټلیفوني خبرو کې کړي. دا مکرون دفتر وایي نوموړي په دې ټلیفوني خبرو کې د روسیې ولسمشر ته ویلي چې د سوریې د حکومت مخالف او یاغیانو د بشري مرستو د رسیدو لپاره اوربند منلی او روسیې هم د دې مرستو د رسیدو لپاره د 15 ساعته وقفي پریکړه کړې چې د مرستو رسولو لپاره کافي وخت نه دی. د فرانسې ولسمشر د روسیې له ولسمشر غوښتي څو ډاډمنه کړي چې سوریه د ملګرو ملتونو د دېرش ورځني اوربند د غوښتنې پریکړه لیک پرته له کوم تردید مني. دا یاخیانو په ولکاو د سوریې د حکومت په محاصره کې د غوتی سیمه په ورستوي ونه کې پر لپسې د سوریې د حکومتي ځواکونو له هوایی بمباری او د توپونو د ډزو سره مخ ده. ولکې چې دغلته بند پاتې ولسی خلک بیړنیو بشري مرستو او د ټپیانو انتقال ته اړتیا لري. خو دغلته اعلان شوي اوربند سرغړونې د دې سبب شوي چې د مرستو رسیدو چارې له خنډ او ځنډ سره مخ شي. ملګرو ملتونو د اوربند د نه مراتیدو له کبله شکایت کړی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي علي الزعتري پرون خبریالانو ته وویل ښاغلی الزعتري وایي موږ هیله لرله چې د ډزو د غږونو له اورېدو پرته به ختیځې غوتې سیمې ته داخل شو، ځکه باید اوربند ته درناوی وشي. په ځانګړې توګه چې زموږ کاروان د بشري مرستو یو کاروان دی چې یو ګڼ شمېر غیر نظامیانو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره استول شوی. د فرانسې او روسیې ولسمشران د روسیې په اړه د سپینې ماڼۍ له توندې تبصرې یوه ورځ وروسته خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دې هیواد له رژیم څخه د روسیې په پرله پسې ملاتړ سخت انتقاد وکړ. د اسد رژیم ویلي د غوتي سیمې په ختیځ کې به چې د مخالفو وسلوالو په ولکه کې ده پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. بلخوا ریپورټونه وایي چې له اوربند څخه د سرغړاویو سربیره د دوشنبه په ورځ په عاجلو مرستو بار لارې د یاغیانو تر ولکې لاندې غوتې سیمې ته رسیدل. د سره صلیب نړیوالې ټولنې پر خپل ټویټر ویلي په داسې حال کې چې دغلته زرګونه کسان ژوند ژغورونکو مرستو ته اړ دي، د شپږ څلوېښت لارې یو کاروان چې عاجل کومکونه پکې بار وو غوتې ته داخل شوی. په دې کې خواړه، طبي مواد او نور د لومړنۍ اړتیا وړ وسایل شامل دي.
فعالان وای په غوته کې د فبروري د میاشتې لا اتلسمې د سوریې د حکومت پوځي عملیاتو د پایل راهیسې په دې سیمه کې شاوخوا شپږ سوه ملکیان وژل شوي، ویل کېږي چې په سیمه کې څه کم څلور سوه زرو په شاوخوا کې ولسي خلک بند پاتې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، خپرونه مو روانه ده. خدا شبه پا مکری ده خبرونو لندیستا. ده جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې پرون پر وسلوالو طالبانو یو ځل بیا غږ وکړ چې د افغان حکومت او د ولسمشر اشرف غنی د سولې د نوي پلان په اړه جدي غور وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نوي هجري لمریز کال لپاره د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو پلان او چمتووالی بشپړ شوی دی. د دفاع وزارت ویان ویل چې دا پلان به د پسرلي له پیل سره سم عملي شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکی دفتر وایي چې د نوي میلادي کال لپاره په ټول افغانستان کې تر شل زرو زیات افغانان له خپلو سیمو او کورونو وتلو ته اړ شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر خپل روسیال ولادیمیر پوتین ټینګار کړی څو دا خبره یقیني کړي چې سوریه به د یو میاشتنی اوربند لپاره د ملګرو ملتونو پریکړه لیک به تردیده مني. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په مې میاشت کې په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت په پلان شوي پرانیسته کې د ګډون لپاره اسرائیلو ته پر سفر غور کوي. او برطانوي رسنۍ وایي هغه سړی چې په ناڅرګندو موادو له ککړېدو وروسته سخت ناروغ شوی په اصل کې پخوانی روسی جاسوس دی چې سرګی سکریپال نومیږي او په 2006 کال کې برطانیا ته د دولتي اسرارو د ورکولو په تور په روسیه کې په 14 کاله بند محکوم شوی و. او اوس هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
خانم آجی نصرالله ده از زید شینی و سیدین که اومه
اوست چه مومی تاش با دکان که گورو دلتا رنگ رنگ قالین نیخی دی کنه که دیسی دیدو پاکل معلومات را که چه دا وطنی دی، ایرانی دی، ترکی دی، دی کم جدی؟
مون وطنی قالین خرسو شمال که په ولاتو که التا قالین جولی گی خزه دی قالین جولی هم ده کار بارده.
بله که دیسی را تو وی چه آقا غرط قالین هستی دلتا ده سوم برده؟
غرط قالین تر سلویخ متر مربع مسته قالین چه دفاتر دولتی اخدی شخصی کسام کم اخلی غد قالین. اولا قالین چی دی بیا در شپگ متر دی او دری متر دی قالین چی دی او نیم متر دو متر دی در طول منتصف پر قول وطن که جولیگی او دوز من خرسوی
سلویخت متر مربع قالین تصویر ویل کنه دیدی قیمت سور پیدا
اوه خو جنسیت فرق که خو عد اقل ده پنزوش دالان فی متر مربع پی پنزوش دالان شروع تر سل دالار یا سل شل دالار هم خرسی گی
او مکمل کرتوه پتو تمامی گی
مثلا مکمل یا سلویخ متر قالین دو زره دالار که دری زره دالار که دست خرسی گی
بیا چنگ آخستون که لری تو دوم را توان لری که توای خلی
او اخلی زکا چه در قالین خود دکمه متاسه خی قالین جور سی بیده در از دی تکلیف رو من در خلقو باسی که خی شای جور که مثلا یا قالین پی سل کلو که نزره کیگی به آخر که هم پی دو دری چند خرسیگی مثلا انتی کیگی خی قالین چی مثلا قندوز قالین چی پی پنزوز کالا سل کارم دوام هر که دقان هم بعد هم انتی کیگی و پی خی بای خرسیگی
اره او راز که دسی را توی چو دانی قالینی تازی خرسوی دلتا
او سو بازارون خراب سوی دی وز سیاسی دی قالینو بان دیر تاثیل داری جنگ قالین بان دیر تاثیل داری که چه خلکو آرام نی پل کور نیستی جوله ولی کنه مثلا دخو یا قیمتی شایده یا وادی شای مثلا ترکی یا ایرانی قالین اچه ای چه کم خبر سی غزان سرم نوری پل کور پاتیگی گورنه دستو کورس نخلی دید پارا چه امنیت دیر تاثیل داری دمون پل کار بار بانده
بازار بانده بیر منن خیر
سم منن تشکر سلامت بسید.
لآزادی رادیو سهرانه خبری مجله اوری. ستاسو لپیغامونو
سلام علیکم. زه عبدالرحمن توخی د هرات د بستاني ولایت او د اوبی د خولي ولسوالي زه دا پیغام سفتوم د هرات مسؤلینو او د مرکزی مسؤلینو ته چې د هرات بیا بل خصوص د اوبی د ولسوالي صحت یبې صحت یې معرفت دواړه به کار دي صد دي مسؤلیت خواهد کوچ مفتی لیسه که سوکان موجودی چه لیسه چه به خودی مرکز کل اونسوالی ری هر کام بکش درس وای درسون نسته مکتب نسته پشپاخانه که هم نه دکتر سته نه دکتر سنه نرسته هیچ سوک نسته ولی متوجه در مسئولین سخه در مرکزی و در ولایتی مسئولین سخه در غارو چه و دیه معرف و صحت تا توجه ولری و در دیو مسئولین فدکاره و بدلی که نور مسئولین بزر شیدی و السلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، له دې پیغام سره راورسېدو د دې خبرې مجلې پای ته. دا د سلطان محمد سرور د یوې بلې نیم ساعته خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې دی چې زه ورته ښه راغلاست وایم. سرور صاحب
تکل صاحب عزیز، تشکر از شما، مانده نباشین.